د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست. د ماپښین دوی بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. د مشرانو جرګې او شمیر غړي او د سیاسي چارو ځینی افغان کارپوهان په بلخ کې د هند پر قونسلګری د ډلهیزې انتحاري حملې پړه پر پاکستان اچوي. یو شمیر افغان سیاسي او پوځي پوهان وایي کومې وسلوالې ډلې چې د ځینو دولتي چارواکو لخوا د ترهګرو پر ضد د مبارزې په نوم جوړې سوي د حکومت پر وړاندې د یو جلا نظام معنا لري. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې دی له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډیره پیمانه وسلې اخلي. او سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له ایران سره د دې هیواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان نن د مشرانو جرګې لخوا هم رد شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفان د سولې په خبرو کې د امتیاز پلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي. او د ننګرهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ننګرهار ولایت په درېیمه ناحیه کې یوه چاودنه شوې خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. بشپړ خبرونه واورئ. د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تخنینی فرمان نن د مشرانو جرګې لخوا هم رد شو. دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د تعدیلاتو د راوستلو په هدف د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول شوی و. که څه هم د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د دغه فرمان د ردولو لاملونه روښانه نه کړل، خو یو شمیر سناتورانو تر رای ګیری وروسته وویل چې د انتخاباتو د قانون د شتون په صورت کې تقنینی فرمان ته اړتیا نشته. تر دې دمخه د افغانستان جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. ولسمشر غنی په دې وروستیو کې له ملي شورا غوښتي چې د تقنینی فرمانونو د ردولو پر ځای دې په کې لازم تعدیلات رامنځته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفان د سولې په خبرو کې د امتیاز پلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره پوره هڅې کوي. خاخلی صدیقي وایي دا چې وسلوال مخالفین د کال په اوږدو کې د هیواد په بیلابیل برخو کې له ماتې سره مخ شول، د پلازمینې نام نه کول غواړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په کابل کې وروستیو انتحاري حملو د خلکو اندېښنې راپارولې او له حکومت څخه یې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. له تیرې ویونې راهیسې په کابل کې څلور انتحاري حملې شوې دي. د ننګرهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ننګرهار ولایت په درېیمه ناحیه کې یوه چاودنه شوې خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ ویان حضرت حسین مشرقوال ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودیدونکي مواد په یوې کثافتدانۍ کې ځای پر ځای شوي ول. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه چاودنه په جلال آباد ښار کې د بهرنیو هیوادونو قونسلګریو ته نږدې شوې ده. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلی. او له فاریاد ولایت څخه راغلي راپورونه وایي چې تېره شپه په میمنې ښار کې یو ورور او خور وژل شوي دي. د 19 کلنې سیما او 15 کلن زین الله مړي د دوی د کورنۍ لخوا د فاریاب والي دفتر مخې ته راوړل شوي او د وژونکو د نیونې او ورته د سزا ورکونې غوښتنه یې کړې ده. د وژل شویو کسانو کورنیو ادعا کړې چې دغه وژنې د قیصار د امنیه قوماندان نظام الدین قیصاري لخوا چې د دوی زوم دی شوي دي. خو نوموړي دغه ادعا رد کړې، وایي چې دا د ده پر وړاندې یوه دسیسه ده. په ورته وخت کې د فاریاب د پولیسو قوماندان سید قان دربی وایي چې د قضیه په تړاو یو تن تورن پیژندل شوی چې د نیول لپاره هڅې روانې دي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځای وبللې چې ګواکې له ایران سره د هیواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. که څه هم د دې هیواد اقداماتو د دغې جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د فرقه یي شخړو یو نوی پړاو پیل کړی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلوي. د سعودي عربستان درې متحدینو بحرین، متحده عربي اماراتو او سودان بیا غواړي چې له تهران سره اړیکې یا محدودې یا هم قطع کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشیبان کې مون د امریکا متحدو ایالاتونو او بریتانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقه یي شخړې چې د سوریې د کړکېچ یوه منبه ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکېچ لمن په پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم د سولې پر هڅو یو ګزار وي. په ایران کې د شیعګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سنی سلطنتي نظام هم د ډیرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم پر ضد جنګیږي. دواړه سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو د امریکا متحدو ایالاتونو، روسیې او نورو نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې مخته وړلو لپاره هڅې پیل کړي چې له دې مخکې هم د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې یې دی له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي. دغه پلان کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پرې کنټرول لري او د خونړیو وروستیو پیښو زیاتوالي ته په پام سره حتی له دې هم ډډه کړې چې په متحدو ایالتونو کې د وسلو پر زیات کنټرول غور وکړي اړخته کوي. د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنس پرون په واشنگټن کې وویل
that would not
د امریکا کانګرس ځینې اقدامات کولی شي چې د اساسي قانون ابتدایي حقونو ته چې امریکایان باید مراعات کړي زیان نه رسوي، خو کانګرس له دې کاره ډډه کړې ده. کانګرس د دغو اقداماتو په کولو کې پاتې راغلی او اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل صلاحیت څخه کار اخلي چې هغه لازم اقدامات چې دی کولی شي وکړي. د امریکا ولسمشر وویل دغه نوي مقررات د ولسمشر په توګه د ده د صلاحیتونو په محدوده کې ده، خو د وسلو د لرلو د پلویانو لخوا د هغو په وړاندې سخت مخالفت څرګند شوی او دا هغه مسله ده چې یقینا به د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو یوه اساسي موضوع وي. اوباما وویل دغه نوي مقررات به ښایي په دې هیواد کې د هر خونړي جنایت مخه ونه نیسي، خو هغه زیاته کړه چې هغه به د ډیرو کسانو ژوند وژغوري او ډیرې کورنۍ به د خپلو عزیزانو له غمه وساتي. هالندی سرنوالان د ژورنالیستانو د یوې ډلې هغه ادعا څېړي چې وایي په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتلو کې روسي سرتیرو برخه درلوده. د ژورنالیستانو دا ډله وایي د ام ایچ ولس الوتنې د نسکورولو په قضیه کې لږ تر لږه شلو روسي سرتیرو لاس درلود. د بیلینکټ اپنوم په بریتانیا کې د ولسی ژورنالیزم دا ډله ادعا کوي چې دوی تر سلو پورې هغه روسي سرتیري تشخیص کړي دي چې ښایي د میزایل توغولو د هغې دستګاه حرکت لیدلی وي چې د 2014 میلادي کال د مارچ په 18 نیټه یې د مالیزیا د ملکي هوایي چلند د شرکت بوئنګ 228 الوتکه نسکوره کړه. د الوتکې 298 سپرلۍ او عمله درلودل چې ټول په دې پیښه کې مړه شول. د بیلینکټ ماسس ایلوت هیګنز د هالند له یو تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د ټولنه باوري ده چې په ګورسک ښار کې د هوایي مدافع د قطعې لږ تر لږه شل روسي سرتیرو یا میزایل توغولی او یا پوهیږي چې دا کار یې کړی دی. د اوکراین په ختیځ دونیسک ښار کې د خلکو جمهوریت چې خپله د دې سیمې خپلواکي اعلان کړي او روسیې ملاتړ کوي وایي چې هیڅکله یې بوک میزایل چې د نخو نښانو له مخې دا الوتکه پرې ویشتل شوې ده نه درلودل. او کرملین د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د مړینې خبر ورکوي. کرملین پرون په یو بیان کې وویل د ګروپ نوم د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ایګور سیرګون ناڅاپه مړ شوی او زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوموړي کورنۍ او خپلوانو ته خواخوږي څرګنده کړې ده. 50 کلن سیرګن چې په 2011 میلادي کال کې د دې ادارې د مشر په توګه په دنده وګمارل شو، مخکې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درسیز هم پاتې شوی دی. د کرملین په بیان کې د نوموړي د مړینې علت نه دی ښودل شوی.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د مشرانو جرګې او شمیر غړي او د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په بلخ کې د هند پر قونسلګرۍ د ډلې انتحاري حملې پړه پر پاکستان اچوي. یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي کومې وسلوالې ډلې چې د ځینو دولتي چارواکو لخوا د ترهګرو پر ضد د مبارزې په نوم جوړې سوي د حکومت پر وړاندې د یو جلا نظام معنا لري.
ملیشیا په دغه سیالات کې چې افغانستان د بحران سره مخ دی، دا افغانستان لوی بربادۍ خواو ته وړي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د ولسی جرګې وکیلان یې پوښتنه نه کوي او یوازې د پیسو په ګټلو او ځان ته د ودانیو په جوړولو بوخت دي.
ولې خو دې ولس ته تجارت دی، ولس ته خدمت نه دی کړی.
د پاکستان د پنجاب ایالت د قانون وزیر وایي چې تر دې مهاله له پاکستانه نږدې سل کسان د داعش وسلوالې ډلې لخوا د عراق او شام یا سوریه په جګړو کې د ګډون لپاره دې هیوادونو ته تللي دي.
پاکستان سے جو ہے ان لوگوں کی تعداد جو ہماری
زمونږ تحقیقات او پلټنو له مخې له پاکستان څخه د فلم پاکستان شمیر له سلو ډېر نه دی.
او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښنه ښودلې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه ازادي او اورېدونکي او د انصاف په لټه کې اورېدل مه هېروئ. د ازادي راډیو د مشرانو جرګې او شمیر غړي او د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان په بلخ کې د هند پر قونسلګرۍ د ډلیزې انتحاري حملې پړه پر پاکستان اچوي. دوی وایي پاکستان په داسې حملو سره غواړي د افغانستان او هند ترمنځ دوستانه اړیکې خړې پړې کړي. د دوشنبې په شپه څو وسلوالو په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ حمله وکړه چې 15 ساعته یې دوام وکړ، خو هندي اتباعو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د هند په قونسلګرۍ د ډلیزې انتحاري حملې مسؤلیت چا په غاړه وانخیست، افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو کارپوهان په دې حمله کې پاکستان تورنوي. دوی وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او هند ترمنځ بې باوري رامنځته کړي او هم د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي. د مشرانو جرګې غړي نثار حارث د سهشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ډول حملو مخه ونیسي.
یہ حملہ کو نشان بھی تک دیتے مستقیمن در حملے انتحاری علیہ قونسلگری ہندوستان در مزار شریف دست پاکستان بودہ. وقتی زمان پاکستان عملات انتحاری در داخل مزار انجام میتہ، در این قسمت حکومت نباید خاموش باشه، موضع‌گیری خود را داشته باشه و در این راستا باید عملا باید این مسئله را افشا کنند.
د دوشنبه په شپه څو تنو وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف ښار کې لومړی د هند قونسلګری په وړاندې درنې بمې چاودنې وکړې، وروسته له هغې چې وختلې د هند په قونسلګری ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د بلخ سیمه چارواکي وایي د هند پر قونسلګری حمله له 15 ساعته جګړې وروسته د دریو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤلین وایي په دغه جګړه کې 9 تنه ټپیان شوي چې 6 تنه یې افغان سرتېري او درې تنه ملکی وګړي دي، خو هندي اتباعو ته پکې زیان نه دی اوښتی. تر دې دمه په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ یوې مخالفې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې دې ته د ورتو حملو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. و د سیاسي چارو کارپوهان وایي پخوانیو حملو ته په کتو سره په دې حمله کې هم د پاکستان لاس و. د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي پاکستان غواړي په دا ډول حملو سره د هند او افغانستان اړیکې خراب کړي او د سولې پروسې ته هم زیان ورسوي.
دا ټول تر روښانه ده چې په هر برید کې چې په افغانستان کې کیږي، د افغانستان د همسایګانو په خصوص د پاکستان د استخبارات لاس په دې کې ده، په دې چې افغانستان سره مستقیما په دې 30 کالو کې په خصوص 14 کالو کې پاکستان اعلان نشده جنگ تعقیبوي، او دغه عملیاتونه چې نن سبا په افغانستان کې کیږي او څوک یې مسؤلیت نه اخلي، د دې مسؤلیت د ټول عملیاتو شاته د پاکستان استخبارات او په خصوص ISI است.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم د حملې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي او وایي اجازه باور نه کړي چې طالبان د پردیو په اشاره خپلو هدفونو ته ورسیږي. د دې وزارت وین صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان هغه بریدګر چې استولې په مزار شریف کې هغه لمنځه لاړ، خپل هدف ته نه دی رسېدل. دوی خپل هدف ته نه رسېږي. زموږ هدف دا دی تر څو دوی لمنځه یوسو، چې په هر ځای کې چې برید وکړي دوی به لمنځه ځي. قونسلګرۍ ته کوم ضرر نه دی رسېدلی، هغوی مسؤول ول، یوازې طالبان مړه شوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیک دفتر حمله ترسره کیږي. تر دې دمخه هم په کابل کې د هند پر سفارت د ناپیژاندو وسلوالو لخوا حمله شوې وه چې پکې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د هند دولت د یاد برید پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارې اچولې وه. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ایران ته د ښاغلي عبدالله عبدالله د سفر او په هیواد کې د وروستیو حملو په اړه د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼې څلی کې په ګډه اورو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ ایران ته د اجرایي رئیس د سفر او په مزار شریف او کابل ښارونو کې د وروستیو انتحاري حملو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو جګپړي دولتي پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره به په دو اړخیزو اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او سوداګریزو مسایلو بحث او خبرې وکړي. بلخوا سرخط آزاد ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، عبدالله عبدالله له یو ناقص فهرست سره ایران ته تللی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، په دغه سفر کې باید عبدالله له ایراني چارواکو سره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو او د سوري جګړې ته د هغوی د لیږلو او همدارنګه په پوله کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي پر مسایلو خبرې شوې وای. خو د لیکوال د معلوماتو له مخې له بده مرغه دا مسایل د عبدالله عبدالله د سفر په ایجنډا کې نه دي شامل. د سر مقالې د لیکوال په باور، په اجباري ډول د سوري جګړې ته د افغان کډوالو لیږل څه ساده او وړه خبره نه ده چې باید د دې سفر په ایجنډا کې نیول شوی وای. بلې آزاد ورځپاڼې کابل پوسټ په خپل سر مقالې کې لیکلي، په سیمه کې روان کړکېچ ته په کتو اړتیا ده چې افغانستان باید یو پیاوړی بهرنی سیاست ولري. په سر مقاله کې راغلي، په سیمه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ خرابېدونکو اړیکو ته په پام اړتیا ده چې افغانستان د دغو دو قطبونو ترمنځ د اړیکو توازن وساتي او مراعات یې کړي. د لیکوال پان کڅ هم له دې کړکېچ څخه وړاندې ایران ته د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس سفر ترتیب سوی و، خو بیا هم د سعودي عربستان په ګډون د یو شمیر عربي هیوادونو د توجه وړ ګرځي. په سر مقاله کې یادونه شوې چې ایران او سعودي دواړه د افغانستان دوست هیوادونه دي، خو افغان حکومت باید د سیمې اوضاع او نزاکت په کتو له دواړو سره دوستانه اړیکې وساتي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په روانه لانجه کې د چا په طرف ونه درېږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په بلخ کې د هندوستان پر کنسلګری او په کابل کې د وروستیو انتحاري حملو په اړه لیکنې کړي دي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، دغه حملې به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د هندوستان دوستانه اړیکې خرابې نه، بلکې لا پسې پیاوړې کړي. د سر مقاله لیکوال په افغان امنیتي او استخباراتي ارګانونو غږ کوي چې د دښمن د هڅو مخنیوی وکړي او حکومت باید د دغو حملو تر شا د تاریخي دښمن لاسونه بربند کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پر رامنځته سوي کړکېچ اندېښنه ښودلې او پر تهران او ریاض یې غږ کړی چې خپلې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې حل کړي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې شاید د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ له ستونزو څخه ترهګر ګټه پورته کړي. په عین حال کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د دغه کړکېچ له امله اسلام آباد ته سفر هم ځنډولی دی. په دې اړه نور حال زبی الله شفق راکوي.
پاکستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته شوي کړکېچ اندېښنه ښودلې او د دغه کړکېچ د سوله ییز حل هیله یې څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب خپلمنځي اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې چې سعودي عربستان په دې هیواد کې پیژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکېچ اندېښنه ښودلې او همداراز په ایران کې د سعودي عربستان د سفارت پر ودانۍ برید هم غندلی دی. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، پاکستان د سعودي عربستان او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ پر رامنځته شوی کړکېچ اندېښمن دی او همداراز په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید د نړیوالو نورمونو خلاف او افسوسناکه پیښه ده. دا د ریاست مسؤلیت دی چې د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب او امنیت ساتنه وکړي. پاکستان د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د سوله ییز حل غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د تهران او ریاست ترمنځ له رامنځته شوي کړکېچ ښایي تور قوتونه او ترهګر ګټه پورته کړي. په سعودي کې د شیعه عالم تر اعدام وروسته قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ او اور یې ورته کړ چې په نتیجه کې سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې او ریاض یې د ایران ډیپلوماتانو ته د وتلو امر کړ. تر دغه پیښې وروسته پر سعودي سربیره د منځني ختیځ یو شمېر نورو عرب هیوادونو هم له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړي او دا لړۍ لا روانه ده. په عین حال کې د پاکستان په ګډون په یو شمېر نورو هیوادونو کې د سعودي عربستان پر ضد د شیعهګانو مظاهرې هم روانې دي. له بلې خوا د کړکېچ له امله د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته خپل سفر هم ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې نوموړی به د روانې میاشت په درېمه نېټه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به اوس د روانې میاشت په اوومه نېټه پاکستان ته سفر وکړي او د دې هیواد له صدراعظم او نورو چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ په ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف په اړه هم خبرې وکړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو د سعودي او ایران د ډیپلوماتیکو اړیکو په پرې کېدو اندېښنه ښودلې او په تهران او ریاض غږ کړی چې په دې اړه د لزغمه کار واخلي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادي راډیو نه.
د ازادي رادیو ده. یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي کومې وسلوالې ډلې چې د ځینو دولتي چارواکو لخوا د ترهګرو پر ضد د مبارزې په نوم جوړې سوي د حکومت پر وړاندې د یو جلا نظام معنا لري. دوی وایي دا ډلې د امنیت په ټینګولو کې د حکومت له کمزورۍ څخه ناوړه ګټه اخلي او که د حکومت په تشکیلاتو کې تنظیم نسي پایلې به یې خطرناکې وي. خو له دې یوه ورځ مخکې د افغان پوځ لوی درستیز په ننګرهار ولایت کې خبرداری ورکړی چې ځینې وسلوالې ډلې چې د ده په خبره د ملي شورا ځینې غړي یې ملاتړ کوي مشروعیت نه لري. نورحال خان محمد سیند راکوي.
د داعش د ډلې پر وړاندې د مبارزې تر نامه لاندې د وسلوالو ډلو جوړول د ځینو افغان سیاسي او پوځي کارپوهانو لخوا نظام ته د یو خطر په توګه ګڼل کیږي. دوی وایي دغه وسلوالې ډلې چې د هر مقام په ملاتړ جوړیږي له قانون څخه سرغړونه او د حکومت پر وړاندې ودرېدل دي. د سیاسي چارو پوه زبیر شفیقی په دې نظر دی چې دغه وسلوالې ډلې د حکومت کمزوري بهانه کوي.
ملیشه په دغه حالت کې چې افغانستان د بحران سره مخ دی دا افغانستان لویه بربادۍ خواته وړي. زه داسې فکر کوم چې د حکومت کمزوری دی متاسفانه په امنیتي سکتور کې چې دا د ځینو هغو کسانو لپاره چې هغوی غواړي وسلوال قوتونه ولري په هغې بیا امتیاز واخلي د هغو لپاره یوه پلمه او بهانه همدغه دي د حکومت کمزوری.
په ننګرهار ولایت کې د خلکو د ځواک په نامه د وسلوالو ډلو په اړه ویل کیږي چې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر ملاتړ ورسره دی. دا هم ویل کیږي چې په ننګرهار ولایت کې دغه ډلو هغه مهال فعالیت پیل کړ چې ښاغلي قدیر څه موده مخکې حکومت د داعش د فعالیتونو پر وړاندې په بې پروایۍ تورن کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغان وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم په دې وروستیو کې د ننګرهار په ولایت کې د یوې ناستې پر مهال خبرداری ورکړی چې که دغه وسلوالې ډلې په خپل سر عملیات وکړي او د حکومت په تشکیلاتو کې تنظیم نشي پر وړاندې به اقدام وشي. د ښاغلي شهیم په خبره د دې ډلو تر شا د ولسي جرګې ځینې غړي ولاړ دي. په عین وخت کې د ظاهر قدیر د دفتر رئیس روین آزادی راډیو ته ویلي چې ښاغلی قدیر د دې هرکلی کوي چې دغه وسلوالې ډلې د حکومت په تشکیل کې شامل شي.
ما حمایت میکنیم از دسته های لوی درستیز. نیروهای مردمی آماده هستند که با دولت
مونږ د لوی درستیز د خبرو ملاتړ کوو. د خلکو ځواکونه تیار دي چې د دولت په چوکاټ کې د دولت ځواکونو سره اوږه په اوږه له هیواد نه دفاع وکړي. دغه ډلې چې اوس له ځانه د دفاع په حالت کې او په حاجي ظاهر پورې تړي، حال دا چې حاجي ظاهر د دې خلکو جز دی. دې خلکو څلور پنځه میاشتې انتظار وایست. کله چې حکومت اقدام ونه کړ خلک مجبور شول د ځان د دفاع لپاره راپورته شي او دا راپورته کېدل د دولت تر څنګ د دښمن په وړاندې.
پخوا تر دې ویل شوي چې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د میدان وردګو، د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په جوزجان او فاریاب، او د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په کندز ولایت کې وسلوالې ډلې جوړې کړې وې. خو دا هغه څه دي چې یادو چارواکو رد کړي دي. پوځي کارپوه یوسف زازی وایي چې که حکومت د دغو وسلوالو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي، یادې ډلې به په هیواد کې د کورني جنګ د پیل لامل او ټولنه به له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوس موږ غږله ازادي رادیو اوري. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي د ولسي جرګې وکیلان یې پوښتنه نه کوي او یوازې د پیسو په ګټلو او ځان ته د ودانیو په جوړولو بوخت دي. دوی پر خپلو وکیلانو تور لګوي چې ولس ته خدمت نه کوي، خو په ولسي جرګه کې د کونړ استازي دا ادعاوې ردوي. روح الله انوري له خلکو او وکیلانو سره په دې اړه خبرې کړي. د راپور تفصیل اورو.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولسي جرګه کې استازي پوښتنه نه کوي او یوازې په دې هڅه کې دي چې څنګه پیسې پیدا کړي، بلډینګونه جوړ کړي او خپل اولادونه د دوی په نوم په راغلو تعلیمي بورسونو کې بهرنیو هیوادونو ته ولیږي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي حاجي فیض محمد خان وایي وکیلان یې تل په کابل کې اوسیږي، په وزارتونو کې د پیسو پیدا کولو پسې ګرځي او د ولس غم ورسره نشته.
تاسو زنه مان دل دل مو دا خدمت مل لو کو دا مل لو دا مل لو نو نن تاریخ پوری کمی و علماء بکی دیو اس خلک کم بکی یو ملان بکی یا بکی دی کمی و دا ویل نی نی دی ویل ولی خو دی ولستا خجالت دی ولستا خدمت نه کړه تنها د خپل کور د پاره خدمت کړي حکومت ولسه استه یانده ته سوچ کوي یانده ته پام کوي.
قومی مشر حاجی محمد اسلام وای وکیلانی ټول ورس په دې لټه کې ویچی چیرته تعلیمی بورس پیدا کړي د کونړ په نومي تر لاسه کړي خپل بچی او خپلوان پری بهرنۍ او هوادونو ته واستوي.
هغه وتی سمانند چې پروژه کو ته خپل د دې چې په کوم ګور په یاو دی په شګې د مصرف دې تعمیر ته لاته نه تعمیر په تلور کې نه څه شي خو تاخلې چې دا چې چا تراشي به بچی لګي نور بچی دې وکیل نشته دې
پولیسی جرگه کی د کونړ خلکو استازی حاجی سخی مشواڼی بیا په وکیلانو لګیدلی تورونه ردوی او وای چې تلې د کونړ خلکو حقوق غوښتي او ورڅخه دفاع کړي.
انتخاباتو وخت را نږدې شوی دی نو ځینې سیاسي کړۍ دي چې هغه غواړي چې د ولسي جرګې په ورونو باندې اعتراضات ولګوي چې هغه کې به کېدای شي بعضې ورونه هم کاندیدان هم وي چې دا خبرې کوي او موږ دا همیشه د کونړ د ولسونو نه او د کونړ د حقوقو نه دفاع کړې ده.
هغه وایي د همدې وکیلانو هڅې دي چې نن په کونړ کې په یو شمېر مهمو پروژو کار روان دی.
د کونړ مهمه پروژه چې د هغه د بلاجي دا اوس چې پرې کار روان دی دام د دې وکیلانو د خوانه شوی. دا یو د مروري او د اسبار سړک چې دی دام د دې وکیلانو د خوانه چې د ولسي جرګې وکیلان دي د دې د خوانه شوی ده. په دغه اوس دا استرادي دیوالونه چې په دم کلي او په دې ځایونو کې کېږي دا د دې وکیلانو د خوانه شوی دي. د پوهنتون دغه ایجاد او دغه تعمیرات چې دي د دې وکیلانو د خوانه شوی دي. په دې درمالمینو دا تعمیرات شوی دي دغه مواد مخدر پیسې وي خو دا وکیلانو چې د دې او ته زمینه برابره کړه چې د خلکو د جبون نه ویستل او دلته پیدا تعمیرات جوړ کړه.
حاجی سخی مشواڼی وای که د کوم وکیل بچه یا خپلوان تعلیمي بورس ته چیرته لیږل شوی وي هغه د واسطې په اساس نه بلکې د خپل استعداد په برکت تللی دی او دوی هیڅکله هم د بل کونړي حق نه دی خوړلی. دا یوازې د کونړ خلک نه دي چې په ولسي جرګه کې له خپلو وکیلانو ګیلي کوي بلکې د هیواد د اکثرو ولایتونو اوسیدونکي دې ته ورته شکایتونه او انتقادونه لري او وایي خپل استازي یوازې د ټاکنو په شپو ورځو کې ګوري او بیا یې په سترګو نه ویني.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
د ازادي راډیو ده د ننګرهار د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د دغه ولایت په عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. نور حال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار مستوفیت چارواکي وایي چې د 1940 مالي کال په ترڅ کې په دغه ولایت کې 1.3 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال پرتله یې په عوایدو کې 15% لوړوالی راغلی دی. په دې اړه د ننګرهار مستوفی محمد عالم اسحقزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار مستوفیت په 1990 مالی کال کې توانېدلی دی چې د نورو عایداتي ادارو په همکارۍ او مرسته باندې په خپل عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی. پروسه کال موږ 11.5 میلیارد عواید درلود او سږ کال موږ 10.3 میلیارد عواید لرو.
محمد عالم اسحقزی وایي چې لا هم یو شمېر خلک شته چې د مالی په ورکولو کې ناغېړي کوي خو په خبره یې چې دوی د یو شمېر زورواکو دوسیې سرنوالۍ ته لیږلي او په نږدې راتلونکي کې به ترېنه مالیه واخلي.
اوس هم یو تعداد کسان شته دي چې مالیې ورکولو ته ناظرېږي خو منځنۍ مالیه ورکوونکو لویه مالیه ورکوونکو په چوکاټ کې موږ د قانون د مجرې په نامه باندې یو اداره لرو. دا موږ یو تعداد د سرنوالۍ ته معرفي کړي دي چې انشاءالله قریبا دوی څخه موږ هم مالیه واخلو.
محمد عالم اسحقزی وایي چې دوی په داسې یو سیستم کار کوي چې په فعالیدو سره به یې په دې وتوانېږي چې په عوایدو کې 50% زیاتوالی راولي.
زمونږ پروګرام دا دی چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د ګمرکاتو سره وصل کړو. مستقیما موږ سیستم په ذره باندې موږ باید وپوهیږو چې دغه تجار څو سی ډي کار یې کړی او څومره مال دی د خارج څخه وارد کړی دی هیواد ته یا یې صادر کړی دی. نو بنا اند سیستم سادې په نتیجه کې کېدای شي چې فرار مخام ونیول شي او زموږ د عوایدو کچه لا پسې حتی زه دا درته کېدای شي 500% زموږ په عوایدو کې افزودي را
یاد دی. وی چې د افغانستان د اساسي قانون د 247 ماده په اساس هر هغه افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي مجبور او مکلف دی چې د خپل عوایدو څخه یو برخه د افغانستان خزانې ته ورکړي. خو د ښاغلي اسحقزي په خبره چې لا هم په ننګرهار کې زورواکي د مالیې له ورکولو څخه ډډه کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلی ل صادق رښتینی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د سولې په خبرو کې د امتیاز خپلولو په هدف په کابل کې د امنیت ګډوډولو په هڅه کې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره پوره هڅه کوي. د ننګرهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې د ننګرهار ولایت په درېمه ناحیه کې یوه چاودنه سوې خو مرګ ژوبله نه ده اړولې. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویان حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته ویلي چې چاودیدونکي مواد په یوه کسبدانۍ کې ځای پر ځای سوي ول. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه چاودنه په جلال آباد ښار کې د بهرنیو هیوادونو کنسولګرۍ ته نږدې سوې. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د توغول سوي هوان له امله د یوه کور درې کسان ټپیان سوي. د کونړ امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوان تېره شپه د غازی آباد ولسوالۍ په امنیتي پوستې د طالبانو د حملې پر مهال توغول سوی دی. د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تفنیدي فرمان نن د مشرانو جرګې لخوا رد سو. دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د تعدیلاتو د راوستلو په هدف د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول سوی و. ترجمه کې د افغانستان ولسي جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له ایران سره د دې هیواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي. که څه هم د دې هیواد اقداماتو د دغې جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د فرقیي شخړو یو نوی پړاو پیل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې یې له خپل صلاحیت څخه کار اخلي او د وسلو له ټولو پلورونکو غواړي چې د هغو کسانو نومونه ثبت او د هغوی سابقه وګوري چې په ډېره پیمانه وسلې اخلي. او هرلندي څارنوالان د ژورنالیستانو د یوې ډلې هغه اداوي څېړي چې وایي په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتلو کې روسي سرتیرو برخه درلوده.
له صادق رښتینی څخه په مننه د اقتصادي خبرونو اوس له ازادي راډیو څخه اورو.
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د حکومت اجرایي مشر ایران ته په خپل درې ورځنی سفر کې د نور موضوعات ترڅنګ د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره پر اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو خبرې کړې دي. د اجرایي ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې دواړو هیوادونو پر دې ټینګار کړی چې خپل ترمنځ به اقتصادي همکاري پراخه کړي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د ایران د ولسمشر لومړي مرسل پر دې ټینګار کړی دی چې د دواړو هیوادونو اقتصادي پراختیا په افغانستان کې پر سوله او ثبات هم مثبت اغیز لرلای شي. د بغلان ولایت محلي چارواکي وایي چې د کلګي د برښنا بند جوړونې لومړني کارونه خلاص شوي دي. د دغه ولایت دریاحي حوزې مشر محمد نعیم نوابي ازادي راډیو ویل چې د دغه بند پر جوړېدو باندې به څه باندې $1 میلیارد لګښت شي. دی وایي هیله مندی چې نړیوال ټولنه دغه پیسې د افغانستان حکومت ته ورکړي. د ښاغلي نوابي په خبره دغه بند به په 80 جریبه ځمکې کې جوړ او 140 میګاواټ برښنا تولید ظرفیت ولري. په شمال ختیځون کې د بڼوالۍ او مالدارۍ ادارې مسؤلین وایي چې کوشش کوي د دې زون د کروندګرو حاصلات په سیمه ییز ټنډر برابر کړي. په دغه زون کې د بڼوالۍ او مالدارۍ ادارې مسؤل محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ د بڼوالۍ او مالدارۍ ادارې په دې زون کې کروندګرو ته عامې کساګانې، سولري واټر پمپونه او داسې نورې اسانتیاوې برابر کړي دي.
هغه باغداران چې مشکل د اوبو لري او غوته نوې عامې کساګانې، سولري سیستم
شغل مداخل زیاته کړه چې دغه مکساګانی او سولری واټر پمپونه په بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې هغو کروندګرو ته ورکول شوی دي چې خپلې کرنیزې ځمکې په تیلي واټر پمپونه وبولې.
اقتصادي خبرونه مول سباون کاکړ څخه واوریدل. په داسې حال کې چې نړیوالو پر ریاض او تهران فشارونه زیات کړي چې له زغمه کار واخلي او په اړیکو کې کړکیچ پای ته ورسوي. سعودي عربستان وایي دغه کړکیچ به د سوریې د سولې پر هڅو ناوړه اغیز ونه کړي. د دغه کړکیچ د وروستیو تحولاتو نور تفصیل نوریاس نوري را اوروي.
سعودي عربستان هغه اندېښنې بې ځای وبللې چې ګواکې له ایران سره د دې هېواد د اړیکو پرې کول به په سوریه کې د سولې د خبرو هڅې زیانمنې کړي، که څه هم د دې هېواد د اقداماتو د دغې جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د فرقه یي شخړو یو نوی پړاو پیل کړی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوې مخکښې ډلې پرون له ټولو عربي هېوادونو غوښتنه وکړه چې د سعودي مثال تعقیب کړي او له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلوي. د سعودي عربستان درې متحدین، بحرین، متحده عربي امارات او سودان، بیا غواړي چې له تهران سره اړیکې یا محدودې یا هم قطع کړي. کویت نن وویل چې له ایران څخه یې خپل سفیر ورغوښتی دی او د سودان دولتي رسنیو خبر ورکړ چې خرطوم هم ایراني ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د امریکا متحدو ایالتونو او بریتانیا پرون وویل چې د سعودي او ایران د اړیکو پرې کول یو خنډ رامنځته کړی او کولی شي فرقه یي شخړې چې د سوریې د کړکیچ یوه منبع ده زیاتې کړي. دوی دغه راز ویلي چې دغه مسله به د کړکیچ لمن په پراخه کچه منځني ختیځ ته وغځوي چې هغه به تر لسیزو دوام وکړي او هم به د سولې پر هڅو یو ګزار وي. په ایران کې د شیعهګانو په مشرۍ حاکم رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د سعودي سونی سلطنتي نظام هم د ډیرو هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم پر ضد جنګیږي. دواړو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی نړیوالو متحدینو، د امریکا متحدو ایالتونو، روسیې او نور نړیوالو قدرتونو د سوریې د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره هڅې پیل کړي چې له دې مخکې د سختو اختلافاتو له امله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل زموږ له اړخه به دغه مسأله کوم اغیز ونه لري، ځکه موږ په سوریه او یمن کې د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. هغه زیاته کړه سعودي عربستان به د سوریې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي او هغه به د ایران په خاطر تحریم نه کړي، که څه هم هغه د سولې په پروسه کې د ایران پر رول شک څرګند کړ. د سعودي عربستان سفیر وویل ایرانیانو د ډیپلوماتیکو اړیکو له پرې کېدو مخکې هم د دغې پروسې زیات ملاتړ نه و کړی او نه هم د سولې د هڅو په اړه یې ډېر مثبت نظر درلود. هغه زیاته کړه تهران لمسوونکی او منفي دریځ غوره کړی، خدای فکر نه کوي چې پرې شوي اړیکې به د دوی د کړو وړو مخه ونیسي. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا تهران او ریاض ته سفر پیل کړ ترڅو دا یقین حاصل کړي چې دغه کړکیچ به د سوریې په اړه راتلونکي خبرې چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15مه ترسره شي زیانمنې نه کړي.
د نوریاس نوري څخه مو د سعودي عربستان او تهران ترمنځ د وروستیو تحولاتو او د کړکیچونو په اړه واورېدل. اوس وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکي او د انصاف پلټه واورو.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشام دې کې روان ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مومنه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو د دې ونی په خبرونه کې بیا هم زه اجمل تورمان ستاسو کوربه يم. دوستانو دا ونی مو بیا هم د یو معلول ورور ستونزه راخیستی ده. تر ډیره زموږ په خبرونه کې زموږ معلولین ورونه موږ سره ډیره اړیکې نیسي او خپل ستونزې را سره شریکوي. څو نور ورونو هم له بیلابیل ولایتونو موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي دي چې انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې به د دوی ستونزې او د چارواکو نظرونه دا یو ځای دوی ته په همدغه خبرونه کې خپاره کړو. نو را به شو د دغه ورور ستونزې ته چې له پکتیا ولایت څخه یې له موږ سره اړیکه نیولې ده.
منطقه کې هلته سرحدي منطقه وسالته وظیفې ته تللي هلته معلول شو. بیا مګر ماش د معلولیتو په کابل کې و. کابل کې چې کوم وخت جنګونه شروع شول، یوې خوا نه موږ کورونه راغله پکتیا خواته. په
پکتیا کې دلته اوس کله د امیت کرزي حکومت راغی بیا دلته یو کارت ما جوړ کړ، یو کارت هلته کابل کې ما لارو دی هغه مخکني بیا دلته چې څه د اوس سیستم چې کمپیوټري سه د ما دواړه نومونه سر شو وخوړل د کارتونه بند شول. اوس درې کاله کېږي موږ د معلولیت تنخواه یې بنده کړې ده، ویل چې تاسو نومونه کمپیوټر اخیستل شوي دي، تاسو دوه جایه اخیستل ده، یو چې تاسو په با باندې څه دغه سرندوالي فیصله و چې تاسو موږ سرندوالي ته معرفي کړی، هغه سترې محکمې او د مشرانو جرګې ته دواړه فیصله وکړله چې دا معلولین دي، دا ناوسه خلک دي، دوی ته د خپل کارت یو اجرا چې او دا بل کارت د کال 2000 روپۍ تر ګرځېږي، نور د دواړه درې کاله ټول کارتونه دوی ته اجرا شي. هغه چې ستر محکمې مشرانو جرګې دواړه دلته سرندوالي ته مکتوب راولېږل، موږ سرندوالي ته حاضر شو، 14 نفر وو، موږ د پوښتنه وکړې اسلامونه یې رانه وکړ، هغه مکتوب د جدول سره او د زمامه مکتوب سره د ریاست معلولینو ته د پکتیا موږ ته راکړې، دا دلته لاسی چې تاسې کار نور خلاص تاسو د ریاست موږ مکتوب یې وړ، هغه چې د موږ وزارت لیږو، وزارت چې تر کومه ته هدایت وکړي موږ به اجرات کوو. اوس وزارت ته د ارتباط ولایت شعبې ته لیږلې، درې میاشتې څلور میاشتې د مکتوب اوس هېڅ وزارت موږ ته توجه نه کوي چې د موږ په باب پرېکړه وکړي، چې لا دوی ته د ورکړه چې لا د ورنه کړه چې داسې بې سرنوشته موږ پاتې یو ګرځېږو او یو څوک موږ ته غوږ ونه نیسي، هېڅ موږ مشکل څوک کار وینو. بله یو وخت کې موږ ته درې سوه افغانۍ راکړې، خو دغه څومره وخت د حکومت وطن موږ 5000 روپۍ افغانۍ نه دي اخیستې، او دلته دغه درې څلور کاله موږ پیسې پاتې ماشینه کټ کړي، هلته مشرانو جرګې سترې محکمې دا پرېکړه کړې چې دوی نه دي په کال کې 2000 روپۍ ګرځوی کېږي، نور دستې دوی ته یو کارت خوښی شي او یو دوی ته بند شي. هر څومره چې موږ وزارت لاړ شم ازې تاسو په بغ د ستر محکمه پرېکړه وکړي سرندواري تاسو موږ اوس هم پرېکړه کړې، مشرانو جرګې پرېکړه کړې، هېڅ وزارت موږ په بغ هېڅ غور نه کوي، هېڅ مغام نه خوري، ته ورسه چې دوی تاسو لاسې ودرېږه ولند واخیستل واخیستو خو سوان سوي و سوه یو کار سوی و بیا موږ چې دغه موږ حاضر چې بېرته دولت ته تسلیم کړو، موږ د یو کارت خوښی شي یو درا کړه کړي، هېڅ وزارت موږ غام نه کوي او هېڅ موږ ته توجه نه کوي.
د انصاف پلټه کې
درنه اوریدونکو د دغه ورور ستونزه مو چې د معلولیت د کارتونو په اړه وا او دوی ویل چې د دوی د ستونزې په اړه هغه اجرات شوي دي، ولې او روسي اقدامات چې د شهیدانو او معلولینو وزارت وایدو کې تر اوسه پرې نه دي شوي. دغه ستونزه مو په شهیدانو او معلولینو وزارت کې د معلولینو د چارو له مرستیاله اغلی جمیله افغانی سره شریکه کړي. اغلی افغانی په اړه راته داسې وویل،
د دو کارته مسئله تقریبا د دو کال نه په دې خوا را روان دی چې پس معلولین مشکلات لري. دو کارته په حساب یو تعداد په سرنوالی کې معرفي شوې دي تقریبا یو کال مخکې، او سرنوالی د بعض محدود کسان قضایات اجراءات کړي دي، او ډېر کسان تر اوسه پورې همداسې حالت کې پاتې دي، او تقریبا دوه درې کال کې څه خلکو ته هغوی نشي اغوستلې. نو دوباره دا درېم ځل دی چې موږ ریاست جمهوري ته مکتوب لیږلی دی چې د دوی واسطه جرمي مافول صرف د رئیس جمهور صلاحیت دی نه د سرنوالې. امیدوار یم چې هغوی طرف نه کوم خبر موږ ته راشي او دا مشکل حل شي. او افس کسان چې د هغوی محکمه فیصله کړې دي انشاءالله هغوی کولی شي چې دوباره یو عریضه وکړي، یو درخواست ولیکي زموږ معینیت ته راشي، انشاءالله د هغوی اجراءات کوو. پاتې شو مسله د تخصیص، فعلا دې کال دپاره زموږ تخصیص بند شوی دی، څنګه چې تاسو پوهیږئ د مالی کال آخر ورځې دي، فعلا تخصیص نه لرو. انشاءالله په نوی کال اول روبه کې انشاءالله کولی شو چې دوی سره همکاري وکړو.
تاسو له دغه ورور سره هیڅ ډول مرسته نشئ کولای؟
داسې خو موږ سره اسناد به ډېر زیات وي چې تشخیصول مشکل دی، لیکن هر معلول چې دلته راجستر شوی دی د هغوی سره کارت شته، د کارت نمبر لري او هغه خپل بېله دوسیه لري. دا ورو چې عریضه ولیکي او هغه خپل مشکل هم ولیکي او خپل د کارت نمبر هم ولیکي، انشاءالله ولی نه موږ دلته یو چې د دوی مشکلات واورو او انشاءالله ورته سهولت برابر کړو.
کله راشي دوی کله مراجعه وکړي تاسو ته د همدغې ستونزې په اړه چې د دوی ستونزه کو خدای کول چې هواره شي؟
هر کله راشي انشاءالله، یو پنجشنبه او جمعه په ورځ موږ کار نه کوو، باقی ورځ ان شاء الله دفتر زمونږ خلاص دی. که زه په خپل په کوم جلسه کې يم که په دفتر کې نه يم ان شاء الله همکاران دلته شته چې دا غو یادایف واخلي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روان ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدرمن اوریدونکو دا وا د دې ونې خبرونه چې تاسو اوریده هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستونز ملري نو له موږ سره اړیکه ونیسئ چې موږ د امدې خبرون لاري در هواري کړو. از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کئ او په امدې شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه پورزو اړیکه ونیسئ او خپل ستونز را سره شریک کئ. موږ ستاسو ستونز ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسلو چارواکو سره به شریک کو چې ستاسو ستونز دا واري پاړه څه وایي. د اړیکو شمیره مو ده 0992 3090 3 بیا یې تکرارم 0992 3 90 3. ښه ورځ درته غواړم.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
سمې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مون پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 0296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
ازادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې مو د مختلفو ستونزو په اړه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي. لومړی به د هغه ورور ژغ وورو چې د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې د جګړو له کبله کډوالۍ ته اړ شوی دی او دوی د خپلې او د سیمې د نورو اوسیدونکو په اړه حال را سره شریکوي. ورپسې د نورو دوستانو ټلیفوني پیغامونه هم شته په ګډه به واورو.
ہلو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د مرجی ولسوالۍ څخه را مجر شوی یو. د لیا په بولان کې مو پراته یو. کورونه مو دي ماجر یو. په دوه دوه کوټو کې درې درې کوره مانا پراته یو. نه چا مرسته را سره کړې ده نه مسلو ځاګاري مرسته چې هر چا نوم لیکي خاص ده واسطې واده نوماندي کې بجې راودي بعده قراره خپل پریبان یا غنی مسای کنه زده پات دی گای وای درای تر از گای پرانکی چو تر از گای پرانکی چو تر از و سلام دا می پیغام زده با تر تر مولو چارا کو پر وره سی.
السلام علیکم. زه د نړیواله ولایت د لاسیو په سالې د چناو د کینا د وین پنسر په تماس کې خپل برین د زړه ټول اوریدونکو ته او تاسو بعد د سلام منم د غریب او خوارو خلکو د فایش او وختنه او تقاضا ده چې د پاکستان حکومت موږ سره ډېر ظلم او زیاتې کوي. جیلون افغاني را باندې ډکې کړي دي. په زرګونو او په لکونو پیسې را باندې دي او سختې او تنګې تطبیقونه را باندې تېرېږي. د مریض پوښتنې له لارې یا روغ ناروغ پوښتنې له لارې یا همداسې لارې چې ضرورت پېښې لارې شو او د پاکستان حکومت موږ نه شي په تنوع جیلونو کې مچ بي رحمانه توګه باندې موږ را خوشي کوي او په تورخان په ګیر باندې په موزي باندې مراله یو موږ سره ډېر ظلمونه او زیاتې کېږي. موږ د چارواکو او د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولې زموږ مخه نه نیسي؟ ولې زموږ پوښتنه نه کوي؟ ولې زموږ غم نه کوي؟ هغه مالدار هغه پیوډالان هغه مشران خلک دو خو ازادانه دې ورځي خو کتابونه مو سره اعتبار د کمې پلیر اتلې شي. مالدار خلک چې څومره مالدار خلک یو ټول شان کتابونه ساتي په کارتون باندې ځي. په افغانستان کې د غریب سړي پوښتنه نه شته. د ګیرو نو تانی د کې یو خواران بند تر نه یو طرف ته نشي تللی. موږ نه غواړو چې دغه شان د ظلمونه او زیاتې مو سره کېږي. زموږ ته د دولت نه غوښتنه او تقاضا ده چې زموږ غم وکړي او زموږ مخنیوی وکړي او زموږ پوښتنه وکړي. سلام الله خوشاله رالله دې چې ما پیغام کور شي.
بلے السلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار سره ما د ځوانانو صدا خوښ دی چې د هر ډول غټو او کشنی نشو سه دی لاس واخی او هغه ځوانان چې خارج ته ځي خارج ته جن دی پل وران ویجاړ افغانستان جی آباد کې پر دې شهر نه جن نه آبادی اشرف غنی سم دا خواهش دی ولسمشر سره چې ځوانانو ته په هر بخش کې کارونه پیدا کړي، ځوانانو ته چې کارونه پیدا شي نو دوی خارج ته نه ځي. او د ازادي راډیو ته هیله کوم چې د ځوانانو د اصلاح لپاره دغه پیغام وخت په وخت نشر کړي. مننه.
زه محمود زدران د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ نه غږ مدا وایم چې د ورګون ولسوالۍ کې د تذکرې د کوم مدیران چې دي بس دغه د خلکو سره ناوړه سلوک کوي، بس دوی سلوک خلک ځنډوي. پلس بجې یولس بجو خپله دندو ته راځي، یوه ګنټه نیمه ګنټه خپله دنده سرته رسوي، بیا وروسته خلک د ډېرې مشکلې سره مخامخ کېږي. ځکه چې ورګون ولسوالۍ کې یو غرنی کلی هم شته، له ډېرې لر لر ځای څخه خلک راځي په کریو یا په پښو یا موټرو کې، هغه له ډېرې مشکلې سره مخامخ کېږي. بیا دلته راځي دوی ورسره نوله سلو کې په ولسوالۍ مرکز کې او تذکرې کو ته ډېر مشکل وي. او دا مې غوښته چې ټول چارواکي باید په دې اړه پام خپل سوچ وکړي.
السلام علیکم، زه مسلم یار د هلمند ولایت استاد په پیغام زم بس پایش د جلال صاحب رئیس د جمهور څخه دا دی چې د هلمند په سفر او چې اوراق د هلمند حالت ډیر بدتر دی، جنگ شروع دی چې ټول منځ کې طالبان نیولی دي او پات سمون ملکی اداره ټول فاسدین هاوګاړه فاسدین په خوا د کرګي په وخت کې دغه سی و ټول لکه د عدلی رئیس د ترانسپورت رئیس دا ګرد دی رشته مهور ایس او راج چې دی مجلس په حالت وی چې د حالات دی.
زه غلام حیدر د ولایت په شمال ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلاً د کندهار په شهر کې ژوند کوم او خواري غریبي خو یو وار نه پیدا کیږي. موږ له حکومته دا خواهش لرو، موږ د پکتیکا ولایت ډېر خوار ولایت ته 1500 کورنۍ موږ کندهار ته راکړل شوي یو، کندهار ته راغلي یو، ډېر سخت تر کې دره یو، ډېر سخت له کړاوونو سره مخامخ یو. تر تامبوګانو لاندې ژوند کوو، تامبوګان د یوه تامبو مځکه موږ خیمه درولې وي، له پاسه د یخه تک تور یو، بیا نو د هغې خیمې زر کلداري د میاشتې کرایه پرې کوو. نو موږ دا خواهش لرو لوی سروې چې دا سرویس مقصد کوم وخت آیاتان راشي. د لیزه 1500 کوره د پکتیکا د ولایت کورونه ورپره کومه، که کومه همکاري ورسره کېده لا د حکومت لخوا وه دلته ما شماره د سوت سي، بیا د مقصد زنګ وویل چې 1500 کوره په قلم تبلیغ ورپره کومه. د ازادۍ راډیو ډېره مننه، د خدای په امان.
زه کوچه خان د پاکستان د خیبر جنسی نه خبرې کوم. نمنګ افغانان چې کومې ترخم نه راوړي، کته د تخور خواته دي د ټوډیانو کې که پاکستان پولیس ته څنګه یې چې افغانستان له ځین او چې راځین دې څنګه یې کنه مهرباني وکړي تاسو دغه یو ورځ د لیدو دوم دغه موضوع ټاکي دغه خبرې وکړي، ډیره مهرباني.
سلام علیکم، ظالم خان د پکتیکا د ولایت تروجی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. عرض مې دا ده چې ما پیغام اشرف غنی صاحب او عبدالله صاحب ته ورسېږي. زما عرض او پیشنهاد دا ده موږ د پکتیکا په ولایت کې په مرکز کې جمعیت جامه د حکومت له بودجې نه لرو او بل د بابسونه کې هغه بندیان دیاره دي چې کورنۍ یې ډېره غریبه ده او د موضوع وکیلان د مو په ناولدي او په ناپوهي باندې ډېر دوی خوشحاله دي او ډېره ګټه ځینې اخلي. هاشم درځان تېره یو وسلام په اسلام.
السلام علیکم، زه د کندهار نه خبره کوم. دلته موږ ډېر مشکلات لرو، دغه خوار غریب مخلوق چې دی د ریړۍ د رهي د سړکانو بغلو ته یو ځای دی چری پر غاړه باندې دا پولیس را دي دغه بلنجران باندې وایي چې پکې یا غلی دي نماته یې دغه موږ د دولت دا خواهش دي چې دا کار نه کوي. دا خوار غریب مخلوق دی، 50 روپۍ پیدا کوي. نو موږ د دولت دا خواهش کوو چې دا خوار غریب دې ته نه مجبور کړي چې خارج ته ولاړ شي یا غرو ته وخېږي یا بل وکړي یا بل وکړي. موږ دغه تمه د دولت چې دا خوار غریب ته څه وګوري. وسلام، دا زما پیغام دی.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ګرمشیر ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کده پیغام شرکت شروع د ازادي راډیو څارنې خدمات څخه مننه ولې نه شرکت د هلمند ولایت مشرانو څخه دا هیله دا خوښي ازي د ګرمشیر ولسوالۍ ترکان ډېر خراب دی. په تېر ځل زړه ولسوالۍ چې وخت د سخودس سړک ډېر خراب دی. دا د جوړ وخت کې دا په خې د ګرمشیر ولسوالۍ د نور ولسوالۍ سره د مور ډېرې سم کوي. مې چې د ګرمشیر ولسوالۍ ترکان تر زموږ ولایت فردا پر پخې کې د خلای سامان سلام
بلے السلام علیکم زه کندهار ته شار خبر کوم ټول آزادۍ کارکمون کو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. ما هله او توکو دا د آزادۍ د رادیو د کارکمون څخه او زموږ د ملک د سربرارانو څخه موږ په ولایت کندهار کې ډېر تکلیفونه دي. ډېر تکلیفونه دي حتی د ژوند څخه پتنګ راغلي د شاروالۍ والا څخه د حکومت څخه د پولیس څخه کچېری سره جوړو شاروالۍ والا مو د یو له طرفه پیسې راڅخه اخلي او ورور حکومت مو د بلې خوا څخه پیسې راڅخه اخلي او ورور که په دکان کې ناست دکانداري کو راځي په یو نامو په بل نامو پیسې راڅخه اخلي شاروالۍ والا راته ولاړي ورور ګوله راته وایي چې وایي دغه صفائی متعویل کړي که مو صفائی نه تعویل کړي ورور د دکان دروازه مو راښته کړي دکان مو راته کول کړي دا روی دی رسول روی دی ورا پچا باندې وژاړو وچا سو وایو اخر د ازمړ ملک هم خور څوک دی در دې که شو خور راغه د پاکستان د مهاجرت جون ډیر بهتره وو اوس په خپل جون باندې د خپل جون څخه بیزار یو او بس چې خدای پاک مرزه تلا ولې انده بهتره د ورو و سلام.
سلام علیکم د کندهار څخه محب الله خبرې کوم د دې کې د کندهار برخ کېدلې دي او څوک سره نه پزړي دی خو بلان د پخوا مخکې ډېر درانه درانه بلانه وو چې پخوا 1500 وو اوس 2000 3000 وو زید او دې چې کې د کندهار په ښار کې تک تور شپه د شپې برق نه مستو کې وبنسته دې خاطر چې د کجکي خلک ته یو ساته برق واړو په کندهار کې دوه دوه ساته خلکو ته برق سیر دوی څوک نه ته چی سر په ورځي د ښار سره بشپړ غني د حکومت سره مهاله ده چې کندهار ته پاملرنه وکړي. والسلام علیکم.
د پرلار بل بل کټ خزانګو دا به وایي چې چارواکي چې معنا په یلمن کې جنگ دی او دا به په کنټرول باندې راولو او تاسو ته کنټرول باندې نشره یو څلې وروره تاسو بس دا به چارې مظلوم چې ګره وشي مګ مګ وایي چې په ځینې لري باندې کوي چې ولې تاسو ګټ ولې قبلته او بګرام دې ټولې وایي چې لږ تاسو به دا بار نه راشي نه ما په خدای قسم کې راولې دا ټول دې دای شان مری چې ما شام شي مو په زر جلال کې لري مسته معلوم جوړه دا اگرې به ول ما چې ګر کړی دي دا په شي نه لري چې مو کومې ښکازات چې بعد وګون تاسو مری سیاسي دي سیاسي دي څنګه وایي مخ په کابل باندې بګرام څه تاسو به وایي دا دلته نو مسته نشه لار نه به جوړ شي جوړ ولا ته السلام علیکم.
ها دا دې ټول کا کوم دې ما دې سلامونه ولا شي دې ما ور پیغام د ماشه اشرف غني صدقه دې دا څنګه غواړی رول دی کټه کړه امر کړی چې لاس کال به چې وکړی نه پیښه کاک نه د چا چې کومه ممکن څه کار دی چې څنګه سره مشکلات هم زه بیر کې مشکلات هم زه سره په یوه پنځه پنځه کټه نه ما دا خو دا پنځه پنځه او بل یو رول دا مې چې څنګه غوښتم دا چې سره سوي دی دا خلاصې وټلاري باندې پر لسته باندې متران ضرور دا به دا و چې چاپی وې نو وای تیارې وره چاپی ورکړه چې په دا غترن کله او په کوم ځای کې چاپی دې چې په دا رنګ خو نه قرارې راځي د امنیت راځي خاله ګټ کوټ کول په دا بدره کړل لري په باندې کې په نیم ساعت لري بریا ساعت کړل 200 لري 500 ساعت کړل دې مخ را وړي دې وګوري چې ممکن خاص دې ژوند کې لري ساعت لا چې مخ کړې دې په ساعت لا باندې دې ما دا خو هیڅ ما دا پیغام ورته چې دا کار دې په مخ واکه دا چې دې وروړي ورو ورو دا کار دې وکړي یو خاله ګټ کوټ کول د ماشام راځي قدرت نه لري د ماشام ولا وایي چې دا کولای ورو نو دا خو هیڅ دا پیغام نه ورسې دې په احترام ته.
السلام علیکم. نصیب الله کابل ولایت جساب زده سوالی څخه نمایدی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اړیدونکو ته زړه له کومې سلامونه وایم. زما د ولسمشر اشرف غنی دا خواش ده چې زر په زر سرحدي ولایتو کې کالدار بند کړي. وسلام.
السلام علیکم.
عبد
الرحمن د کندهار راځي. وعلیکم السلام. موږ خو هغه د ارشا امنیت ته مکتوبونه نه جوړیږي
کیا نارې ګرځي نو ته مطلبونه دي جوړ سيزوال حکومت دا وسه. السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شندند ولسوالی یم. په شندند ولسوالی کې ډېر کار خراب دی نه. طالبان خپل خود به خود په اړه دوه ورځې کې سر له وخر نه بي ګنا خلګ ډېر په ما بین چې وویل سينه او لار چار نه ستوس نه چې خپل د بازار یو وړه یو بل شي راونه نه د غزما وصیت سي از حکومت ته ورسینه. والسلام. ازادي رادیو.
بلی السلام علیکم زه مسلم یار د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم زه د هلمند ولایت پولیسو مشرانو څخه زما دا هیله ده چې د ګرمسیر ولسوالۍ سړک پوخ شي د ګرمسیر ولسوالۍ سړک ډېر خراب دی او په ګرمسیر ولسوالۍ کښې هم بیا تهسته دوی دغه لارې ته ولې پاملرنه نه کوي چې جوړې کړي هغې مریضان چې لیدر ولایته پورې نه رسېږي د خدای په امان السلام علیکم د ازادي راډیو دا هیله ده چې زما کلام نشر
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.